620 وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو خبرونه او د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. بل پښتو خبرونه پیل شو. نوریاس نوري مو په دې خبرونه کې یو ځل بیا هرکلی کوم. دا خبرونه تر یو لسو بجو دوام کوي. په ترڅ کې اوري چې د سلسله نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې په بشري وضعیت کې د پام وړ پرمختګ نه تر سره کیږي. په د افغانستان په مختلفو سیمو کې د هزارګانو او کوچیانو ترمنځ د څړځایونو پر سر د راپورت شوو شخړو په باب انګردی میز لرو. پر ځینو نورو موضوعاتو مو هم راپورونه مطالب راغونډ کړي، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان په کورنیو خبرونو پیلوو. مجاهد جواد دا خبرونه اوروي.
په پروان ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې پرون سهار د بګرام په هوایي اډې د وسوالو له حملې وروسته دوی د لټون په عملیاتو کې د وسوالو نه مړی موندل دي. په هرات کې نن سهار په سلګونو کسانو د ایران د حکومت پر ضد چې ځینې افغانان اعدام او په ځینو نورو باندې د اعدام حکم کړی دی مظاهره وکړه. او په نړیوالو خبرونو کې واوري چې د امریکا جمهور رئیس د ترکیې صدر اعظم ته ویلي دي چې په ایران د بندیزونو د لګولو هڅې به دوام وکړي. دا خبرونو تفصیل. په پروان ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې پرون سهار د بګرام په هوایي اډې د وسلوالو له حملې وروسته دوی د لټون په عملیاتو کې د وسلوالو نه مړی موندل دي. د لټون د عملیاتو وروسته له هغې پیل شول چې د چارواکو په وینا یو شمېر وسلوال د بګرام په هوایي اډې له حملې وروسته په شاوخوا سیمو کې پټ شول. د پروان ولایت د امنیې قمندانۍ د کشف امیر لطف الله رشاد د ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د عملیات د تېر شپې تر ناوخته پورې د روان وه. وسلوالو طالبانو پرون سهار وختي د کابل په شمال کې د بګرام په هوایي اډې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر ټولو ستره پوځي اډه ده حمله وکړه. د ائتلافي ځواکونو د معلوماتو له مخې د حمله په څو ساعتونو کې په شاوتن بول شو او پکې 12 وسلوال ووژل شول. خو د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد چې د حملې مسؤلیت یې منلی ویلي چې په دې حمله کې د دوی یوازې 9 کسان وژل شوي او پاتې نورې له سیمې وتلې دي. د دبو وینا په دې حمله کې د دوی 40 کسان ښکېل وه. په هرات کې نن سهار په سلګونو کسانو چې جونی او مېرمنې هم پکې شامل وې د ایران د حکومت پر ضد چې ځینې افغانان اعدام او په ځینو نورو باندې د اعدام حکم کړی دی مظاهره وکړه. مظاهره شانو له ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې په ایران کې د ټولو هغو افغانانو دوسیې بیا وڅېړل شي چې اعدام شوي دي، څو شفافیت به ورشي او هغه نور چې اعدام ته شیبې شماري د افغانستان قضایي ارګانونو ته دي وسپارل شي. د هرات د امنیت قمندانۍ ویان نورخان نگزات اسدی رادیو ته وویل سرنګ چې مظاهره چان غواړي خپل لاریون په هرات کې د مستوفیت له سلولارې څخه بیا د ایران تر قونسلګری پورې ورسوي. نو دوی د دغه ټولې لارې امنیت خوندي کړی دی چې له کوم ممکنه تاوتریخوالي څخه مخنیوي وکړي. د جلال آباد په ښار کې نن سهار 214 شوي چې د چارواکو په وینا درې تنه لاروي پکې ژوبل شوي دي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویان ازادي رادیو ته وویل چې لومړۍ 14 د سهار په شپږو بجو وشوه چې دوه تنه پکې ټپي شول او دوهمه تقریبا نیم ساعت وروسته وشوه چې یوازې یو لاروي پکې ژوبل شوی دی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغو 14 کې 15 کسان ټپیان شوي دي. تر دې مهاله د دغو 14 مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د خوست ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر سړي تښتونکي او موټر تښتونکي نیولې دي. د خوست ولایت د امنیت قمندان مل پاسوال عبدالحکیم ایساقزی ازادي رادیو ته وویل چې دغه کسانې د اوږدې مودې راهیسې د څار لاندې وه چې بالاخره تېره ورځې د ښار په بېلابېلو برخو کې ونیول. نوموړي زیاته کړه چې نیول شویو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. چارواکي وایي په میدان وردګو ولایت کې دوه تنه مخالفین نیولې دي. د میدان وردګو د ولایت د مطبوعاتي دفتر لخوا په یو خبري شوې اعلامیه کې راغلي دي چې دغه دوه تنه مخالفین د سید آباد د ولسوالۍ د شیخ آباد د زرنې په سیمه کې نیول شوي دي. او نن په کابل کې د صرافانو د اتحادیې د معلوماتو پر بنسټ افغاني د بهرني وسارو په وړاندې داسې بدلېږي: یو ډالر شپږ څلوېښت افغاني او دېرش پوله، یو یورو اووه پنځوس افغاني او پنځوس پوله، یو پاونډ اته شپېته افغاني، یو سعودي ریال دولس افغاني او پنځه دېرش پوله، زر ایراني تومان څلور څلوېښت افغاني او دېرش پوله، زر پاکستاني کلداري پنځه سوه پنځوس افغاني. دا د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له سلطان محمد سرور څخه واورئ.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د ایران د اتمی پروګرام په اړه د ترکیې له صدر اعظم رجب طیب اردوان سره په تلیفون خبرې کړې دي. سپینه ماڼۍ وایي اوباما اردوان ته ویلي چې امریکا به په ایران باندې د نویو نړیوالو بندیزونو د لګولو لپاره خپلو زیارونو ته دوام ورکړي. د امریکا جمهور رئیس وروسته له دې دا خبره کوي چې د روانې اونۍ په پیل کې ایران د ترکیې او برازیل په منځګړیتوب ومنله چې د اتمی بټیو د سونګ موادو ترلاسه کولو په مقصد خپل یو برخه یورانیم د غني کولو لپاره ترکیې ته استوي. د سپینې ماڼۍ اعلامیه وایي چې جمهور رئیس اوباما اردوان ته ټینګار کړی چې د ایران د اتومي پروګرام په اړه د نړیوالې ټولنې اساسي اندېښنې نه دي لرې شوې او د تهران وروستی اعلان چې وایي تر لوړې درجې د یورانیمو غني کولو ته دوام ورکوي اعتماد او باور نشي رامنځته کولای. د امریکا حکومت د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په ایران باندې د نویو بندیزونو د لګولو د پریکړه لیک مسوده وړاندې کړه. د ایران په اړه یو بل خبر کې د دغه هیواد دولتي تلویزیون وایي د دریو هغو امریکایانو میندې چې له مودې راهیسې په ایران کې بندیان دي تهران ته رسیدلي. ایران د روانې میاشتې په پیل کې دغو میرمنو ته ویزې ورکړې. دغه درې امریکایان تیرې جولای میاشت کې وروسته له دې چې د عراق له لوري ایران ته ظاهرا داخل شوي ونیول شول. د ایران حکومت په دغو کسانو تور لګولی چې په غیر قانوني توګه دغه هیواد ته ننوتي او له استخباراتو سره ارتباط لري، خو دوی تر اوسه رسما په کوم جرم متهم شوي نه دي. د امریکا حکومت او د دغو امریکایانو کورنیو د جاسوسۍ تورونه رد کړي او د دوی د خوشي کولو غوښتنه یې کړې. کورنۍ وایي چې د دوی بچیانو د عراق د کوردستان په غرنۍ سیمه کې په غیر عمدي توګه د ایران لور ته خپله لاره ورکه کړې وه. د قرغیزستان په جنوب کې له پرونیو نښتو وروسته چې په نتیجه کې رپورټونه وایي دوه کسان مړه شول، د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د دغه هیواد له ټولو اړخونو غوښتي چې د نورو نښتو او جنګ جګړو مخه ونیسي. د هیواد په جنوب جلال آباد ښار کې له دغو نښتو وروسته د قرغیزستان موقت حکومت د شپې له مخې په ګرځېدو راګرځېدو بندیز ولګاوه او اضطراري حالت اعلان کړ. د قزاقستان بهرنیو چارو وزیر کنات سودابایف چې اوسمهال د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان مشري کوي وویل چې خصوصا قومي شخړې د منلو وړ نه دي. د زیاته کړه چې د قرغیزستان د بحران حل ایجابوي چې ولس په امن کې وي، قانون حاکم شي او سوله او آرامي ډاډمنه شي. د قرغیزستان په اړه یو بل خبر وایي چې د دغه هیواد نوی قانون به نن اعلان شي او د راتلونکي جون میاشتې په 8مه د قانون په تعدیلاتو ریفرندم ښایي ترسره شي. د پاکستان یوې محکمې په حکومت امر کړی چې په انټرنیټ کې د فیسبوک اجتماعي پاڼه د ځکه بند کړي چې په دغه پاڼه کې د اسلام د پیغمبر د تصویرونو رسامي کیږي. پاکستان او ځینو نورو هیوادونو کې په فیسبوک ځکه اعتراضونه شوي چې ګڼ مسلمانان د پیغمبر د حتی ښه تصویر رسمول هم ناروا ګڼي. محکمې دغه فیصله د قانون پوهانو د اسلامي انجمن د غوښتنې په اساس کړې ده. له حکومت غوښتل شوي چې د روانې میاشتې تر پایه فیسبوک وتړي. جنوبی کوریا وایي پراخه شواهد ترلاسه کړي چې تیرې مارچ میاشت کې د شمالي کوریا یو اوبتل د جنوبی کوریا په بیړیو د اوبو لاندې توغندي چلولي چې په نتیجه کې یو بیړۍ ډوبه او شپږ څلوېښت عسکر مړه شول. جنوبی کوریا نن په یو رسمي رپورټ کې وویل چې په ژیړ سمندر کې د پیښې له ځایه د توغندي ټوټې ترلاسه کړي او دغه توغندۍ هغو وسلو ته ورته دي چې شمالي کوریا یې جوړوي. رپورټ وایي چې د بیړۍ د ډوبېدو مسؤلیت د شمالي کوریا په غاړه دی او کوم بل دلیل او علت نه لري. دغه رپورټ د ملکي او پوځي چارواکو د ګډو تحقیقاتو او پلټنو په نتیجو کې برابر شوی. د امریکا، برتانیې او سویډن کارپوهانو هم د رپورټ په برابرولو کې برخه اخیستې. د جنوبي کوریا جمهور رئیس د دغه رپورټ په اړه وویل چې جنوبي کوریا به د شمالي کوریا خلاف په کلکو اقداماتو لاس پورې کړي. شمالي کوریا په دغه پیښې کې خپل مسؤلیت په تکرار رد کړی او تور لګوي چې جنوبي کوریا غواړي له دغې واقعي سیاسي ګټې ترلاسه کړي. د اروپا د پارلمان مشر جیرزی بوزیک وایي د مخالفینو په وړاندې د بیلاروس د حکومت اقداماتو دی سخت اندېښمن کړی. د بیلاروس د دولت مخالفین وایي چې د لیکوال ولادیمیر نیکلایف په شمول د دوی لسګونه فعال غړي نیول شوي دي. ویل کیږي چې نیکلایف به په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکا په مقابل کې ودرېږي. د تاجکستان یوې محکمې لسګونه کسان له یوه اسلامي ممنوع ګوند سره د ارتباط په تور په بند محکوم کړل. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د ختلان په ښار کې د قاضي اکرام عبدالحفیظوف له قوله وایي چې د سه شنبې په ورځ د جماعت تبلیغ درې ویشت کسان محکوم شول. او ساینس پوهان وایي د سمندر یوې پیاوړې څپې د مکسیکو په خلیج کې تویې شوي تیل په مخ کړي او کیدای شي چې د فلوریدا سواحلو او د امریکا د ختیځ ساحل نورو پاسنیو برخو ته ورسوي. د اروپا د فضایي څېړنو اداره وایي د سپوږمکیو لخوا اخیستل شوي عکسونه ښیي چې تیل د څپو په منځ کې راګیر شوي دي. درنو اوریدونکو، دا د دې مهال مهم خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د ایسر صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې په بشري وضعیت کې د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کیږي. د ولسی جرګې غړو د افغانستان ولسی جرګې پرون د بیړنیو حالاتو کمیټې له ریاست څخه د ولسمشر د دوهم مرستیال محمد کریم خلیلي د استعفا غوښتنه وکړه. د ولسی جرګې غړو وویل ښاغلی خلیلي چې د وکیلانو پوښتنو ته د ځواب لپاره دې جرګې ته نه حاضرېږي نو باید استعفا وکړي. دا مسله مې د سیاسي او حقوقي چارو له کارپوه د کابل پوهنتون له استاد پوهان ودیر صافي سره په مرکه کې څېړلې. افغانستان په مختلفو سیمو کې د هزارګانو او کوچانو ترمنځ د څړځایونو د ملکیت پر سر د راپورته شویو شخړو په باب ګردی میز لرو.
منګ باید په زخمونو باندې مالګه ونه دوړو پټي ورته پیدا کو. دغه ازارګان ورونه او دغه کوچان د داسې وخت شهادت د سپینګری وې چې دوی په پیغام او په خادي کې یو بل ته بلنه ورکوله.
د اسره سلیب نړیوال کمیټه مشروعي د افغانستان په بشري وضعیت کې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی رامنځته شوی او دا کمیټه به وروسته تر دې چې له افغانستان امریکایي سرتیري په وتلو پیل وکړي هم په دې هیواد کې خپلو پراخو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د اسره سلیب د کمیټې مشر دا څرګندونې پرون په جنیوا کې خبرلان ته وکړي. تفصیل سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
د نړیوال سره صلیب د کمیټې مشر جاکوب کلینبرګر پرون په جنیوا کې وویل چې موږ د افغانستان په بشري وضعیت او خصوصا د هیواد په جنوب کې کوم پرمختګ نه وینو او دا به معقوله نه وي چې خپل فعالیتونه په افغانستان کې کم کړو. نوموړي دې ته اشاره وکړه چې په سیمه کې بشري زیارونو او انساني مرستو ته زیات ضرورت دی. د نړیوال سره صلیب د کمیټې مشر زیاته کړه چې آی سی آر سی یوازینی سازمان دی چې له تیرو درویشتو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي او په دې موده کې هیڅکله هم افغانستان نه دی پریښی. د څرګنده کړه چې د نړیوال سره صلیب کمیټه حتی په هغو سیمو کې هم فعالیت کوي چې د طالبانو د نفوذ لاندې دي. د نړیوال سره صلیب د کمیټې مشر دغه خبرې د خپل کلنی رپورټ د وړاندې کولو په مهال د نړۍ د هغو سیمو د خلکو د ستونزو د بیانولو په ترڅ کې وکړي چې له اوږدې مودې شخړو او جګړو زیانمن شوي. په افغانستان کې د زور زیاتی پیښې په وروستیو دوه اونیو کې زیاتې شوې دي. وسلوالو مخالفینو د سه شنبې په ورځ په کابل کې د بهرنیو ځواکونو په یو کاروان انتحاري برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ بهرني عسکر او دولس ولسی خلک مړه شول او د چهارشنبې په ورځ وسلوالو مخالفینو د بګرام په هوایي اډې برید وکړ چې په نتیجه کې لږ تر لږه اووه وسلوال مخالفین او یو بهرني عسکر مړه شول.
د اسره صلیب نړیواله کمیټه په افغانستان کې 108 بهرني کارکونکي لري چې د دې کمیټې له 1300 افغان کارکونکو سره د افغانستان په اکثر ولایتونو کې فعالیت کوي. د اسره صلیب کمیټې مشر د افغانستان د جنوبي سیمو وضعیت تر ټولو خرابو باله. د افغانستان په مختلفو سیمو کې د وروستیو سیلابونو او نورو پیښو زیانمن شوو کسانو ته د دولتي او غیر دولتي ادارو د مرستو رسولو پر چارو ډیر انتقادونه شوي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره یوه هم د بیړنیو حالاتو کمیټه ده چې مشري یې د دوهم د ولسمشر دوهم مرستیال محمد کریم خلیلي کوي، خو ډیر کسان د دې کمیټې له فعالیته هم راضي نه دي. ولسی جرګې پرون د بیړنیو حالاتو له کمیټې د ولسمشر د دوهم مرستیال محمد کریم خلیلي د استعفا غوښتنه وکړه. د ولسی جرګې غړو وویل ښاغلی خلیلي څو ځلې دې جرګې ته احضار شوی چې په افغانستان کې وروستیو پیښو ته د دې کمیټې د اجرااتو او هم د پیسو د لګښتونو په اړه د وکیلانو پوښتنو ته ځواب ووایي، خو هغه تر اوسه د جرګې ته له حاضرېدو ډډه کړې. نو ورته پکار ده چې له خپلې دندې استعفا وکړي. دا چې د ولسمشر دوهم مرستیال او د بیړنیو حالاتو د کمیټې مشر محمد کریم خلیلی ولی ولسی جرګې ته نزی او آیا له قانوني پلوه ولسی جرګه صلاحیت لري چې هغه احضار کړي، دا پوښتنه مې په تېره خپرونه کې د افغانستان د سیاسي او حقوقي چارو له کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهان ودیر صافي څخه مطرح کړه.
په دې خاص مورد کې ولسی جرګه معاون رئیس جمهور نه په حیث د معاون رئیس جمهور بلکې په حیث د رئیس د یوې کمیټې چې هغه اصراري کمیټه ده او اصراري کمیټې نوم چې معلومیږي همداسه ده چې په اصراري حالاتو کې د خلکو ضروریاتو ته مشکلاتو ته باید رسیدګي وشي. په همدې لحاظ یو ډېر لوی سړی چې معاون رئیس جمهور دی د دې کمیټې مشر تا کړی چې دوی په وخت باندې د خلکو مشکلات حل کړي او که بیا هم نه حل کېږي سره د دونه صلاحیت او قدرته چې لري دا د دې وړ دا چې دای باید توضیح ورکړي چې ولې نو په دې لحاظ دوی وضاحت ورته ورکړی چې دای مونږه فایز معاون رئیس جمهور د هغو کارو لپاره نه دی غوښتی چې هغه وظایف لري، دای خاص د دغې وظیفې لپاره چې هغه اضطراري حالات کې د خلکو د رسیدګي کول دي یا رسېدل دي مشکلاتو دی په دې حیثیت غوښتی دی. که دی د هغه نه په استفادې د دې کمیټې خپل مشکلاتو ته رسیدګي نشي کولی یا نه غواړي راشي جواب ورکړي، یو پرېږدي چې یو بل څوک د کمیټې رئیس شي چې بیا هغه موږ هر وخت راغوښتلی وو او کار ترې وغواړو.
صافی صاحب، په پارلماني چارو کې د دولت د وزیر مرستیال ډاکټر کریم باز ولسي جرګې ته ویلي چې ښاغلی خلیلي ځکه دې جرګې ته نه حاضرېږي چې دی د ولسمشر دوهم مرستیال دی او دا بله د بیړنیو چارو د کمیټې د ریاست دنده یوه ضمني دنده ده. نو که چېرې دا ضمني دنده وي او یو مسؤول کس ولسي جرګې ته غوښتل کیږي او هغه نه حاضرېږي، نو ولې داسې کسان د دغسې کمیټو یا د ادارو مشران ټاکل کیږي؟
بالکل صحیح خبره ده. دا خبره دا ده چې کزه معاون رئیس جمهور اوسم او بیا دې وړو کمیټو مشري هم اخلم، اول ورځ نه چې دا زه منم چې مشري اخلم باید دغه عواقب هم وسنجوم چې دا څه مسؤلیتونه لري، څه مکلفیتونه لري، څه ځوابونه ویل لري او څه امتیازات لري. که ټول امتیازات نه وي او ځواب باید ووایم او هر څوک حق لري زما نه پوښتنه وکړي په دې دوهمه دنده کې، نو باید دا هم ومنم چې ورشم جوابونو ته بدون د دې نه چې ما هغه معاونیت د ریاست جمهوري متضرر شي په هر لحاظ باندې، او که نه نو اول نه باید ووایم چې زما دا لومړی وظیفه دې ایجاب نه کوي چې زه دې وړې وظیفې عهدهدار شم او بیا هر چا ته جوابګوی اوسم. نو دوی باید اول نه وای منلي او یو بل څوک ورته خاین کړی وای. زه نه پوهېږم چې دوی په دې اضطراري کمیټې په ریاست منلو کې څه امتیاز لیدلی او چې هغه یې منلی دی، یا معنوي یا مادي، او بیا اوس چې وخت چې د کار غوښتلو پوښتنه تېنه کېږي دا نه مني او خپل اول وظیفې ته چې معاون رئیس جمهور دی اشاره کوي چې زه په هغه موقف کې هم د فرعي ته نه ځم چې فرعي ته نه ځي، فرعي ومنیسا دا شپه ورځ کار غواړي، ولو رئیس جمهور په یو کال کې پنځه کالو کې هېڅ کار ونه کړي معاون احمد دا کمیټه په ورځ د خلکو غوښتنه باید چې په نظر کې ونیسي او کار وکړي او داسې یو مسؤل څوک ولري چې هغه لاړ شي د خلکو نمایندګانو ته جواب ویلی وشي.
صفای صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه. ولسي جرګې دغه ورځ په پرونۍ غونډه کې پر کرزي انتقاد وکړ چې تر اوسه خپله ژمنه نه ده په ځای کړې او پاتې یولس د کابینې غړي یې د ولسي جرګې ته د باور رایې اخیستلو لپاره نه دي ورپېژندلي. کرزی ولې دا وزیران ولسي جرګې ته نه پېژني؟
فکر کوم چې کرزی صاحب یو مشکل لري چې هغه دا ده چې دوی هغه خپل هوډ چې قسم په ورځ هم کړی وو او موږ هم ورته ویلي دي، خلکو هم ورته ویلي، ولسي جرګې هم ورته ویلي چې موږ پروفیشنل او مسلکي اشخاص راولا کابینې ته، اداري فساد نه پاک خلک راولا او شفافیت پیدا کی، محاسبه دی ورکی خپل ملت ته، باید کار په مخ لاړ شي، خادمان د خلکو دراولي. مگر په تعصب سره دوی هغه دوام ځلي انتخاباتو کې موږ عناصرو د جامعې ته چې وعده یې ورسره کړې وه چې د سره انتخاباتو کې مرسته کوي او دوی ورسره څوکیو وعده کړې وه، من جمله د وزارتونو څوکیګانې دي، هغه نشي کولی چې آزاد خلک راولي، لایق خلک راولي، پوه خلک راولي، بادارده خلک راولي، خدمتګار د جامعې راولي. په دې لحاظ هغه ګوندونه یا هغه اشخاص او افراد چې دته خلک معرفي کړي دي هغه د دې شرایطو واجدینو لرونکي نه دي، هغه د پارلمان د خواردېږي، دی اوس بل فورمول وضع کولی نه شي او دې منجلاب نظام ایستلی نه شي، ځکه نه شي کولی چې هغه خلک معرفي کړي ولسي جرګې ته.
د افغانستان د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی و چې د بیړنیو حالاتو کمیټې له ریاست څخه د ولسمشر د دوهم مرستیال محمد کریم خلیلي د استعفا مسأله له حقوقي پلوه څېړله او هم یې ولسي جرګې ته د کابینې د پاتې یولسو وزیرانو د ورپېژندلو د ځنډ په اړه خپل نظر څرګندوه.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
اکثر لویدیځو ورځپاڼو او چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې د پګرام پر اډې د برید مسله څېړلې ده. د دغو خپرونو په وینا طالبان روانو اوړی د بهرنیانو د ځپلو لپاره خپلې وروستۍ هڅې کوي. دغو چاپی خپرونو د کابل د سیشن بی د ورځې ځان بجون کې بریت هم اشاره کړې ده چې اتلس تنه د پنځو بهرنیو په ګډون ووژل. سټارټ فور کامنټري خپرونه د دې بریدونو په اړه څرګندوي. دا سمه ده چې طالبان د بهرنیو پر مرکزونو او کاروانونو بریدونه کوي، خو دوی د دې حملو په برخه کې مبالغه کوي. هغه چا بریدونکي مواد ډیر زیات شي چې دوی ترې کار اخلي. خبرونه د کابل په دارالامان کې د سیشن بی د ورځې د چاودنې په اړه د طالبانو د بیان خبر اقتباسوي چې وایي له 250 کیلوګرام موادو کار اخیستل شوی دی. خبرونه وړاندې لیکي چې طالبان ځکه دا مواد زیات یادوي چې خلکو ته دا تصور ورکړي چې هلته یې د سر او مال ډیر زیان اړولی دی. د خبرونې په وینا هغه مواد چې 2 کاله مخکې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د ماریوت هوټل مخې ته ترې کار اخیستل شوی و 900 کیلوګرامه و، او دې چاودنې تر 500 ډېر کسان ووژل او د هوټل مخې ته یې تر 10 متره ژوره کنده وویسته. خو د دارالامان په چاودنې کې په یوه موټر کې 15 امریکایان او 1 کاناډایي چې له موټره یې سر بهر ایستلی و ووژل شول. 12 تنه نور وژل شوي ټول ملکیان وو چې په سرویس کې یې سفر کاوه. د سټارټ فور کمنټري په وینا د چاودنې په 2 متره کې د امریکایي ځواکونو هوم وی موټر ولاړ و او هیڅ زیان ورونه وشت. د خبرونې په نظر د چاودنې ځای هم دومره نه و ژور شوی چې څوک دا ومني چې پکې له 250 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو کار اخیستل شوی دی. له دې امله د دغې چاپي خبرونې په وینا طالبان غواړي چې دا ښکاره کړي چې دوی کولی شي چې حساسو ځایونو ته هم ډیر چاودیدونکي مواد وړی شي. نیویارک ټایمز او ډیلی ټلګراف ورځپاڼو بیا په خپلو وروستیو ګڼو کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تلفاتو ته اشاره کړې ده. د دغو ورځپاڼو په وینا د سیشن بی ورځ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره یوه توره ورځ وه، ځکه چې د دې ورځې له تلفاتو سره په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د تلفاتو شمیر له 2000 لومړي کال راهیسې 0 تنو ته ورسید. د سولې د انسټیټیوټ خبرونه چې له امریکا خپریږي په خپلې تازه ګڼه کې د افغانستان د ښځو وضعیت څېړلې دی. د دغې اوږدې مقالې په یوه برخه کې لولو چې 2 ورځې وروسته چې په افغانستان کې د سولې مشورتي جرګه پیلېږي باید پکې د ښځو ونډه تضمین شي. د دې خبرونې په باور افغان میرمنې چې د طالبانو په وخت له ټولو ابتدایي حقونو بې برخې شوې وي د هغوی د رژیم له ماتې وروسته تر یوه بریده وتوانېدي چې هوسا سا واخلي، کار وکړي او زده کړه وکړي. اما اوس دا ویره شته چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې افغان میرمنې د سیاسي جوړجاړیو قرباني شي. د سولې د انسټیټیوټ خبرونه له افغان حکومت او د سولې د مشورتي جرګې له مسؤلانو غواړي چې په دې جرګه کې دې ښځو ته پام وکړي څو د افغان میرمنو ژغ ټول واوري او بې عدالتي ورسره ونه شي.
د لومړي ځل لپاره د ځمکني ترانسپورت د ستونزو د څېړنو لپاره په کابل کې یو کانفرنس جوړ شوی. په دې کانفرنس کې د هیواد سلګونو ترانسپورتي شرکتونو مشرانو ګډون کړی دی. تفصیل یې له کابل د خان محمد سیند راپور کې.
د افغانستان او گاونډي هیوادونو په خاوره کې د هیواد د ترانسپورتي شرکتونو د فعالیتونو د خوالي او پراختیا لپاره نوې هڅې پیل شوې دي. په دې مقصد د چهارشنبه په ورځ د هیواد د ټولو ترانسپورتي شرکتونو د رئیسانو په ګډون په کابل کې د ترانسپورت د وزارت لخوا یو 3 ورځنی کانفرنس جوړ شو. د ترانسپورت د وزارت مرستیال غلام علي راسخ وویل د دوی هدف دا دی چې افغان ترانسپورتي شرکتونه د دې جوګه کړي چې د ایکو د سازمان له اصولو سره سم د جنوبي او منځنۍ آسیا هیوادونو ته په قانوني توګه تګ راتګ وکړي شي. د ترانسپورت د وزارت چارواکو وویل دا لومړی ځل دی چې د هیواد د ترانسپورتي شرکتونو د ستونزو د حل لپاره د ایکو د سازمان په مرسته یو کانفرنس جوړیږي. په افغانستان کې اوس مهال په سلګونو خصوصي ترانسپورتي شرکتونه شته چې یوازې په هیواد کې دننه او د گاونډي هیوادونو تر پولو پورې فعالیت کوي او تر اوسه د دې اجازه نه لري چې د گاونډي هیوادونو په خاوره کې دي په آزاد توګه فعالیت وکړي. د خصوصي شرکتونو رئیسان وایي چې دوی د لارو په اوږدو کې له ډول ډول ستونزو سره مخ دي او که د ستونزو حل ته تدابیر ونه نیول شي افغان ترانسپورت به له اوسني کمزوري حالت څخه ونه وځي. د احمد شاه دوراني د ترانسپورتي شرکت مرستیال ډاکټر احمد الله د ازادي راډیو ته وویل
موږ خو ډېر مشکلات په داخل کې د افغانستان لرو. د دغه کوټ سنګي او د جمزنګو د سلمای پامیر سره نیولې چې کارغندي بیا نو ځ په ټوله افغانستان کې داسې مشکلات لرو چې هر بار به موټر راځي د جسپی سیف سکیل پروت. نو دا رنجلو سيزه ګورم دا به معنا دی یو سړی باید اول خپل کور جوړ کړي څلکان وګوره ګرځل کله شي پکښ خطرې ورور ترازوګانې جوړ کړې دي چې په دې د مثال په توګه درته جېشتانه په ټیلر کې بارځي 15 نیوټنه لا پښته ترازو والا ته جلا 15000 روانې رښت پتر کول کیږي. اول در مالو در مخه باید موږ د خلکو د مسافر وړونکو احتیاجو څه مشکلات چې هغه حل سي ورسته بار.
د ترانسپورت وزارت وایي چې د کانفرنس لا اهداف او سخیو هم دا دی چې د شته ستونزو حل تلاري ومومي.
په کابل کې د ایکو د سازمان په مرسته د لومړي ځل لپاره د ځمکني ترانسپورت د ستونزو د څېړلو لپاره د جوړ شوي کنفرانس په باب مو واورېده. کنفرانس درې ورځې دوام کوي او اوس هم د کابل چاپي خبرونو ته کتنه کوو.
اراده د افغان کابینې د پاتو غړو د ورپېژندل لپاره د ولسي جرګې پرنې پرېکړې ته په اشاره لیکلې چې ولسي جرګې یو ځل بیا ضربل اجل وټاکلو. ورسپانه وړاندې په دې اړه د ځینو وکیلانو نظرونه هم راغستې چې دا کار عملي نه بولي او وایي چې ولسمشر کرزی په پام کې لري چې تر راتلونکي ولسي جرګې پورې پاتې وزیران معرفي نه کړي. ورسپانه په خپل سر مقاله کې بیا د سولې د ملي مشورتي جرګې په وړاندې شته ستونزې څېړلې او لیکلې تر هغو چې په دې برخه کې نړیوال ملاتړ او په تېره بیا د امریکا او برتانیې ملاتړ ترلاسه نه شي د دې جرګې جوړېدل امکان نه لري. کې په ځینو هغو اوازو هم بحث شوی چې وایي د طالبانو مشر ملا عمر نیول شوی او لیکل شوی چې د دې اوازو له تودېدو سره جوخت دوه جګپوړي امریکایي چارواکي اسلام آباد ته رسېدلی دی. هیواد بیا امریکا ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه په کابل کې د امریکا د سفیر نظر راغستې او لیکلی دی چې جنرال ایکن بیری د سفر رغنده مهم او ارزښتناک وباله. ورسپانه په خپله سر مقاله کې هم امریکا ته د ولسمشر کرسي په سفر او په ترلاسه شوي نړیوال ملاتړ بحث کړی او لیکلی چې له دې پاخه ملاتړ نه ګټه پورته کول د افغانانو ملي مسؤلیت دی. ورسپانه د خپل لومړي مغټ سلیک له ولسمشر کرسي سره د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو د وزیر لیدنې ته ځانګړی کړی چې پکې په افغانستان کې د سولې له ملي مشورتي جرګې نه ملاتړ شوی او په دې برخه کې د هر ډول همکاري ډاډ ورکړل شوی. افغانستان ټایمز په خپله سر مقاله کې په کابل او بګرام کې د طالبانو حملو ته په اشاره لیکلی چې په را روان اوړي کې به د تاوتریخوالي سختې میاشتې په وړاندې وي. ورسپانه په دوام کې افغان دولت او نړیوالو ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې په تاوتریخوالي کې دغه اټکل شوي زیاتېدو ته په پام سره د عامه خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د پراخې هڅې وکړي. ورسپانه په جلا څېړنیز مطلب کې په پاکستان باندې د امریکا فشارونو ته کتنه کړې او لیکلی چې دا کار ممکن سخت تروریستي غبرګونونه له ځانه سره ولري. ورسپانه په خپل نننۍ کارتون کې په افغانستان کې د سولې بهیر انځور کړی او پکې دا ښودل شوی چې ځینې مخالفین له دغه بهیر سره د یو ځای کېدو غوښتونکي دي. سرنوشت هم په پاکستان کې د ملا عمر د نیولو په اړه پورته شوی اوازې څېړلې او د ځینو کتونکو په حواله لیکلی چې پاکستان غواړي د افغانستان د سولې د بهیر کنټرول په خپل لاس کې واخلي او که ملا عمر یې په لاس کې وي نو په دې برخه کې ښه معامله کولی شي.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د هزارګانو او کوچانو ترمنځ د څړځایونو د ملکیت پر سر د راولاړو شو شخړو په باب ګردی میز لرو. خو اوس د پاکستان په باب یو راپور. په پاکستان کې د عامه اړیکو د یوې نړیوالې ویبپاڼې فیسبوک پر کتلو بندیز لګول شوی. د لاهور ایالتي محکمې دا بندیز د حقوق پوهانو د یو تحریک تر غوښتنې وروسته چې وایي په دې فیسبوک پاڼه کې د اسلام د ستر پیغمبر د خیالي انځورونو جوړولو سیالي روانه ولګېدلی دی. په دې اړه نور تفصیل له کوټې څخه د ازادي راډیو د خبریال رپورټ کې اورو.
د چهارشنبه په ورځ د پاکستان په لاهور ښار کې یوې اعلی محکمې د عامه اړیکو د یوې نړیوالې ویبپاڼې فیسبوک پر کتلو په پاکستان کې وروسته له هغه بندیز ولګاوه چې د اسلامي حقوق پوهانو تحریک په نوم یوې ډلې له محکمې وغوښتل چې پر فیسبوک باندې د ځینو کسانو لخوا د اسلام د ستر پیغمبر په اړه د خاکو یا انځورونو د جوړولو سیالۍ روانې دي چې وایي دا د پیغمبر سپکاوی دی. د لاهور د اعلی محکمې یو قاضي اعجاز احمد چودري د پاکستان د مواصلاتو ادارې ته امر کړی چې په پاکستان کې فیسبوک ویبپاڼه د خلکو پر مخ وتړي او تر هغه چې محکمې ورته د بیرته پرانستلو امر نه وي کړی تړلې وساتي. د اسلامي حقوق پوهانو د تحریک یو مشر چودري ذوالفقار علي ویلي چې پر فیسبوک باندې د پیغمبر اسلام د انځورونو له خپرولو سره د مسلمانانو احساسات ټپي شوي دي ځکه چې وایي پاکستان یو اسلامي هیواد دی او د دې هیواد د اساسي قانون له مخې څوک داسې کار نشي کولای چې له اسلامي مقدساتو سره په ټکر کې وي. فکر کوم د فیسبوک پر کتلو بندیز لګول د محکمې یو ښه ګام دی. پر فیسبوک باندې لګېدلی بندیز باید لرې نسی. که لرې سي نو موږ به د عامه اړیکو د ادارې په خلاف په پراخو احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړو. د لاهور د اعلی محکمې تر فیصلې وروسته د پاکستان د عامه اړیکو ادارې تېره ورځ ناوخته فیسبوک ویبپاڼه وتړله او پر کتلو یې بندیز ولګاوه چې له امله یې په پاکستان کې په میلیونونو خلک د فیسبوک له کتلو بې برخې شوي دي. خو د انټرنیټ نورې عمومي ویبپاڼې پر خپل حال او د پخوا غوندې سم کار کوي. یو ځوان چې فیسبوک زیات کاروي په پاکستان کې پر فیسبوک باندې د لګېدلې بندیز په اړه وایي
جو کورس نے کیا وہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ایسا کرنا چاہیے، ہم مسلم ہیں اور ایز اے مسلم
محکمے چ تو پریک رکڑے شے کڑی دی جک مج مسلمانان او دو مسلمانانو پتو گ مج باید داس احتجاج وکڑو چ پراتلون کی کز مج دستر پیغمبر پاڑا داس د سپکاوی وڑ کار ونسی. یو بل زکون کے جوان دا فیس بک دا ترل کے دو پاڑا وائی
تو میں اس کے بالکل خلاف ہوں. تو یہ اس طرح کی جتنی بھی اسلامک موومنٹس ہیں یہ
زد دیا کار مخالف یا محکمہ اسلامی ڈالی چدا کار کبھی ہاگوئی غلط کبھی ہاگوئی پلے شخصی گاٹی لری نم دے اسلام اخلی دوی اسلام پٹول نڑائی کی بدنام کر پر فیس بک باندھی بندیز باید ون لگی جی
بالکل نہیں ہونی چاہیے.
دیوی اندازی لمخی پا پاکستان کی 45 ملیون خلق فیس بک ویب